درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو بلې خبرونه ته وګی او تاسو قربا ګل ایاز نه محل په خبر کې د سحر لس بجې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونیزه خبرونه د سولې په لور هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سټکی د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې نتایج چې به رپورټونه ورکړل شوي دي. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیای هېوادونو سفر پیل کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. امریکای چارواکی وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک وای دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی. د ویل چې د برید نتیجو څېړنې کوي خو امریکای چارواکی وای چې د عملیاتو په اړه د تفصيلات ورکولو اجازه نه لري. ویل دي کیدې شي چې مولا اختر منصور او یو بل تن چې په گاډی کې روان وډل شوی وي. چارواکی ویل دي چې دا ډرون بریدو چې د امریکای ځانګړي ځواکونو تر سره کړی دي. دا برید د امریکا ولسمشر د باراک اوباما په اجازه په جنوب لویدیز احمد ولی خارګوټی کې تر سره شوی دي. کچرې د مولا اختر منصور د وژنې تصدیق کیږي نو دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ په امن خبرو تر اغیز ولري. افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې نه تصدیق او نه تردید کړی دي. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان جنرال عاصم باجوا پرون په ټویټر باندې ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نورې پیاوړي کول دي او پر پوله همکارۍ ته نور وده ورکول دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. ملخوا د پکتیکا والی امین شارک پرون مشال رادیو ته ویل
وزارت دفاع وزارت داخلی سرحدی قواونه راغلی وو پر سپید اول باندې هغه فیصلات د افغانستان سرحدی قواو ته تسلیم شول.
دا لا غیر سودا چې تیرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې د تورخم پوره تک راتک لپاره پرانسي. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د جون میاشتې لپاره به هیڅ افغان پرته لویزي د تورخم لاري د تیرودو اجازه ونه لري. دغه سفارت منباتي موصول اختر منیر پرون مشال اړې تویل د اقدامې د کرخې دواړو غاړو ته دوران کارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. دا اقدام رسول حقیقي کې چې پاکستاني ځواکونو یو ونې وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې مخه ونیوله او ورسره د تورخم لاره هم د څلور ورځو لپاره بنده شوه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی سلیم رحمان نن مشال رادیو ته د جلسې په اړه وویل
زمو جرالات به ان شاء الله د کډ چیرمن پاکستان تحریک انصاف روان دی. موږ ورته خپل څه پرځمه خپل لغه تیار کړی دی. ټول وزیران صاحبان ان پی ایران صاحبان ټول په مشترکه لایمه باندې لګیو او کم چې غړ منشوبې دي دغه نه کوو چې کم غړ زمو د سوات ته ترقې ده پاره امپورټنت دی نو دا هغه وخت موږ وکړی ان شاء الله دا به موږ کوو.
د صوبی واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي قانون د اعلانو خبره کړې چې د جمعې پورس د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره د یو شمیر منسوبي اعلان کړی وي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینفال مشال رادیو ته د دې د سفر په اړه ویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش تر عنوانانې دی په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو غواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعدې او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. محمد اشرف غنی تیر ورځ په دوه ورځنی رسمي سفر قطر ته تللی وو. برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرستې کوي، او اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامونډ ویلي دي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري ساتي. د فیلپ هامونډ له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې هر کال د سباندې 100 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې اوس یې دا مرسته تر 2000 کال پورې وغځوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاري زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې 3 ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهال ویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنامه وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به د وو سترو صنعتي هیوادونو په سر مشریزه کې برخه واخلي. اورسته خبر د ایران د بارنو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال و حسابي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف 13 ورځ په تهران کې خبري غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز ویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه. درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل، او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کچره راسه د رواني غړی تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوړی. امریکای چارواکي وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. د مولا اختر منصور وژنه به د سولې په پروسه څومره اغیز ولري؟ کارپو ایاز وزیر وای
نو ما ته خو دغه ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به شاید منصور
راووي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن جلا نظر لري.
دغه پروسه به عمر ختمه شي او کنه دوی چېرته یو امیر منتخب او په هغه باندې بیچ شو او دوی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنګ پیل کړي او کور کې بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم شي.
په سوات کې د پاکستان د وزیر اعظم اعلانونه نه د سیمې سیاستوالان څومره مطمئن ښکاري؟
2014 کې دا مکمل شو، 2 کال دا بند پروت و، 2012 کې د دې اعتصاب وه اعلانات باندې وطن چلېدلی او ډېر اعلانات کېږي عمل پکار دی.
او د سولې په لور خبرونه کې مو د پښتنو جرګه څنګه په سولې ایز ډول د خلکو شخړې د حل کولو موضوع سیړلې ده.
چې څه حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي، په واکونو کې فرق لري، څوک عام او تام واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي.
شننې او تبصری هم در خبرول مشال راډیو سره سره. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړې دي. د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک ویلي دي چې ډرون برید په پاک افغان پوله 13 ورځې ترسره شوی دی او امریکا د دې نتیجې سیړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي دي. نور تفصیل به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز آژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د مولا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وای امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې مولا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یوه بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خند او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
مشال لري تاسو خو کې درنودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. تاسو واوریدل چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د افغان طالبان مشر ملا مختار منصور په یو ډرون برید کې احتمال وژل شوی دی. په دې موضوع می د سیمه ایز چارو کارپو او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې محرکاتو په اړه پوښتلي. نوموړي په جواب کې وایي
نو ما ته دغه ښکاري مې دا یو قسم لار سمولې و چې د څه سره من تراولي چې هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان یو کچن کوي چې بیا هم یو ځای دی. ځکه چې ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې بزور غلي کړي وو څه غلي شول. خو بهرحال دومره په اخلاص باندې ځمه خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو پخوا لیدر دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پیل.
ایاز وزیر صاحب عمده کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو. نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې ترې چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
سراجدین بربانی حقانی مشر دی نو هغه خو د امریکایانو ډېر ریزرویشن هم دي. باران خو ګورو پسې زما اندازه دا ده چې شاید ملا منصور د خبرو اترو کولو ملګرتیا داسې ډېره نه کوله او امریکا په فشار باندې ده. ځکه په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي او اوباما به خلاص شي. نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه کېږي خو په یوه طرف ته شي طالبانو سره سمار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي. په افغانستان کې ګلب الدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان، چین، امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم همېځانې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق کې چې په افغانستان کې د امن راشي نو زما یقین دی چې رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
پخوانی سفارتکار او د سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر چې ورسره به مرکه کړې وه او دا به ته پوښتنه د سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر سره ستاسو دا مرکه واورېدله. دوی خوشبینه ښکاري چې په افغانستان کې به امن پروسه پر مخ لاړ شي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند جلا نظر لري. رستم شاه مومند سره مې مرکه کړې او له نوموړي څخه مې پوښتلې چې ملا اختر منصور وژنه په افغانستان کې د روغ جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. نو نوموړي په جواب کې وویل
دا پروسه به عمره ختمه شي او د جنگ به خور شي او مهمه خبره دا ده چې ډېر رښتیا پاتې وي. نو آیا طالبانو تحریک با یو زی پاتی شی دی با یو بل امیر منتخب کی چی پاغیبانی بطول دایت چی او کنا دی با بیا تقسیم شی تدا دی مخبر روشوانو بیا خو زی پتر کم که دی دولت داگه چی کم یا بزیاد شی ملکت والے او کنا دی چرتا یو امیر منتخب کو باغبانی بیت چو دی یو زی پاتی شو نو بیا به جنگ ډېر زیات خور شي او بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب یو آخري پوښتنه، آیا تاسو څه ګڼئ چې دې ډرون بریج چې په پاکستان کې ترسره شوی دی دی به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه؟
نه لري، ځکه چې معلومیږي داسې چې د پاکستان دولت ورسره په صلاح کې شریکو او د دې نه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصلې هم ډېرې زیاتې شي او د پاکستان کې څنګه اعتبار او عالم بالکل ختم شي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رسوم شاه مومندو چې مشال راډیو سره مرکه کوله پر همدې موضوع یو بل مرکه هم تاسو لپاره لرو. زموږ همکار احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې سمیم عارف سره شریکه کړي. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عام اړیکو په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې سوال په جواب کې چې ولی امریکایي فوزي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، خاغلی عارف ویل
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مسله شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بالخصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي، نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي، نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي. نو کله چې دوی خپل ځمکني استخبارات سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه خبره وکړي. خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دي چې احتمالا هم ورسره وي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنې عواقب عام افغانستان ته ښه نه دي، عام هغو ته ښه نه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. څه تضرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دي، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامي بریدونه ترسره کړي ترڅو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درکو دا د میرا وړاندې مو عارف سمیم سره مرکه اوریدله. اوس تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج وایان جنرال عاصم باجوا پرون په ټوټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دواړه خیزه اړیکې نورې پیاوړې کول دي او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله تمرسته ترلاسه شي. دا له هغې وروسته ده چې تېره اونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال رایل شریف سره ملاقات کړی و چې د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانیسي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو هغه سره فشارونه هم چې په دوی باندې دي او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په دې وروستیو کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نورو نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نورو هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ په خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دوی حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام بولم. کومه د خروابط او د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لیو کال رئیس چې دی والی شوی دی د هڅه کوله، او په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر ساخیل وال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. سباندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله، چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ساخیل وال د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره خبرې وکړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې په اړه یې هم له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. خو د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوه په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو سره دوی دا هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هوارې شي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل په دې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو څخه د اسلام آباد دا هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادي کړي.
پاکستان شاید د دې طریقه ووایي چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي تر څو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسته ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني فوجانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅې وکړې چې دا ستونزه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نښه شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو د لسو بجو خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د شمالي وزستان وروستۍ برخه شوال چې د پاکستان طالبانو او نورو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پیاوړي مرکز ګڼل کېده یې له ترهګرو پاکه کړې ده. فوج وایي شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه یو سل او شل وسلوال وجلي او ګڼ شمیر نور یې زخمیان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کړنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیازو پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پیاوڑے مرکز بالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د طرح کرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا دغه ورستۍ پناه ځای او هغه موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته دغه جګپوري مشران او تربیه شوی ډلې موجود وي چې موږ سره جګړه وکړي.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات هم دراس هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې درې نیم زره کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسور باندې تپل شو دی.
د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولی پر دې سیمه وتپل شو.
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. ایف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ ستاسې پام د نورو رپورټونو په لور راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوې منصوبو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. د سیمې سیاستواران وایي پخوا هم دغه شان اعلانونه شوي وو خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی. د دوی په خبره د وزیر اعظم د اعلانونو تر شا سیاسي محرکات دي او ځان له هغو مشکلاتو نه ژغوري چې نوموړی ورسره د پاناما اسنادو د افشا کېدو وروسته مخامخ دي. بلخوا په سیمه کې د واکمن ګوند غړي وایي هیله لري چې نواز شریف به دغه خپل وادو ته عملی شکل هم ورکړي. نور تفصیل ملي حمیر زاده نور.
د سوات او شانګلې دورې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیمې د ترقۍ لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړي. په دې کې په منګلور کې د ګردو هسپتال، د ښځو د پوهنتون جدا کیمپس جوړول، د سیدو شریف هوایي میدان بحالول او د چکدرې نه تر کالاما ایکسپرس وی جوړول شامل دي. د وزیر اعظم اعلانونو ته په کتو دا پوښتنې راپورته کیږي چې دا منصوبې تر کوم حده عملي کېدای شي. د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب وایي نواز شریف دغه شان اعلانونه مخکې هم کړي خو په عملي توګه تر اوسه نه دي تر سترګو شوي.
سڑکونو خدا پنجم وار شو د اعلانات. هسپتال چې دی نو دا 2009 کې اناؤنس کړی و، 2011 کې په دې باندې کار شروع کړو، 2014 کې دا مکمل شو، دوه کاله دا بند پروت و، 2016 کې د دې افتتاح وکړنه. اعلانات باندې که وطن چلیدلی سو ډېر اعلانات کېږي، عمل پکاري. هسپتالونه دي زموږ په هغه حال دي، سکولونه دي زموږ په هغه حال دي. مطلب د خوشحالۍ څه خبره شته نه چې موږ وایو چې او د حکومتونو څه کار وکړو، څه ډلیور یې کړلو، په وچو نارو باندې د خلکو ګېډه نه مړېږي.
هم د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي سلیم رحمان په خبره د کسټم ایکټ د لرې کولو اعلان هغه څه و چې دا سیمې ولس ورته سترګې په لار وو خو داسې څه ونه شو. نوموړی وایي خبریال فضل خالق هم خوشبینه نخ کاری چې دغه اعلان شوی منصوبه به عملی شي. دی وایي د نوموړي اعلانونه سیاسي رنگ لري.
اولنی خبر دا ده چې د دې ریکارډ چې دی نو هغه داسې نه دی، هغه عملي ریکارډ نه دی، په هغه کې د عمل ډېر کمې خبرې دي. او دویمه خبر دا ده چې زموږ چې کومې غوښتنې وي کوم توقعات نو هغه بالکل هغه پوره نه کړل. نو د سوات خلک یا د ملکنډ ډیویژن خلک چې دي نو هغه ډېر زیات مایوس دي. موږ که د نواز شریف تېر شوي دي اعلانونه وګورو، هغه مخې ته کېږو نو هغه صرف پولیټیکل سکور دی. موږ به لو په دې باندې یقین وکړو چې دی یو پروجیکټ یا یو اعلان وکړي او په هغه باندې عمل وکړي. سم د پاناما لیکس
خو بیا په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری عمر فاروق وایي په هغو پروژو کې چې د وفاق له طرفه اعلانېږي د فنډونو د کمی له امله مسلې ضرور راتللی شي. خو دی وایي امید لري چې دا پروژې به سرته ورسیږي.
وقت ملاو شي زمونږه منصوبه په وخت باندې دي شروع کی او بیا سره مور کی او کم منصوبه د پاره دي چې فند کم چی ډونرز ور کوي یا هغه موږ ته پټه ملاو نشي نه منصوبه زمونږه ډیلې کیږي او هغه بیا د هغه د پاره دي چې موږ یې ملاوي دي او خپل سلسله جاری ساتي. نو شریف او هغه موټرویز او سپریسیز د دې په ماشا الله هغه ډیر ښه دي او دې باندې کوشش کوي تر دې نه موږ وېڅ تاسو دې دا کارونه
تر دې وړاندې روانه میاشت نواز شریف بنو او ډیرا اسماعیل خان ته هم دورې کړي دي او د هغو سیمو د پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي دي چې پکې د سړکونو جوړولو، ترقیاتي فنډونو ورکولو سربیره د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه شامل دي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. نروندرکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د سحر لسنی بجې د خبرو لنډیز به واورو. امریکای چارواکي وای احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرس سیکرټر پیټر کوک وای دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی. دوی د برید نتیجې سی ډي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې په اړه تر اوسه سندې ویلي. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان جنرال عاصم باجوا پرون په ټوټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نورې پیاوړي کول دي او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي موصول اختر منیر پرون مشال اړتیا ویل دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. د صوبی واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي کارونو د اعلانونو خبره کوي چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال وای چې ولسمشر به نن په غونډه کې د هغو غواخونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړی دي. برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالري مرستې کوي، خو اوس د دې هېواد د بارونو چارو وزیر فلپ هاموند ویلي چې دا مرسته به تر 2018 کال پورې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هېوادونو سفر پیل کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی یو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دی او کټی کې په دې رپورت کې راغون کړی.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلي کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدی شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړې شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروري دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رټس خبرې چانسلی کې هند له ایران سره د چابهار بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخو د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي چې ناټو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو قوي ژمنې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته رایټرز خبرې جانس لیکي د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبرې جانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبرې جانس د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند به په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه‌کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبرې جانس د چارواکي گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبرې جانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځني ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجاز کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډېر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړې. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
درنو درکو ډاچې ویلې په یوې مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې د پاکستان او ترکیې ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکیې د اسلامي سغدریزي او اسلامي یغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په څیر لارې خپلې نه کړي. نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ډویچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي یاغیانو ته روزنه او د مخالف رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکارا باید د اسلام آباد لاره خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سختدریزۍ راپورته کېدل، او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالف رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی د راتلونکي شکل با جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخې ته راغلي وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سر د پاکستان پخانی پوځي عامر ضیاء الحق په هیواد کې د اسلامي سختدریزۍ نظریه پر مخ بوتله، او د مینځلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکیې په یوې خبري ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکیې کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي، نوموړي د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکیې په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکیې چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي یو وخت به دا د ترکیې خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یو پارټي جوړه شوې وه، او د طالبانو ملاتړ یې تېروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي، کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي، په ترکیه کې اسلامي سختدریزي نوې خبره نه ده، بلکې دا دوه لسیزه وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزۍ راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزي د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وای دا خبری دی چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وای پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
انیس اجمل وچې تاسو د ډاچ ویډیو د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کولې. د نورو دونکو اپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي په دغه هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورونه کیږي، بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه وي. د مقالې نورې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
اپینین نومې مجله لیکي په پاکستان کې د خبریالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کیږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو دې خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یوه ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریالۍ کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچرې کما ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیابه شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن وه چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدله وي او ډېره ستاینه کیږي. مجله لیکي د دې معنی دا نه ده چې د هر سړي همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې ځوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي ځورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن له خولې لیکي چې ادارې ورته د مهارت د زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او ښځینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15580 1380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی د مشال اړو د سولی پلور خبرونه کې نن بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سولایز ډول د خلکو شخړې حلول شي. د دې پروګرام کوربا بشیر ګواخت نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډېرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړوه کی په مړوه کې مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه دا کوم پیسې چې تا خپل مچلګه نګدو مړوه دا سي چې بس جرګې کوم فیصله وکړه هغه په دوه فریقینو ته منځوري بل یو وخت دا سي چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دوه لکه شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څمره داسې شي دی لانجه ویلو سره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته خو چې دا د مچلګه دا کچاو نه منله مچلګه به تللی وي مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګه مطلب نشته بس بیا صحیح ده او که غفریقین خبره ونه منله
نو په هغه ورځ ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګه داخله کی چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ول ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلقونی سی یا نور دغه سیستم یې ده او د مړ وخت خبره چې هغه مچلګه نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبونو مچلګه اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانب پوښتنه کیږي او کله چې حق او حقیقت جرګی مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې ایزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. یوه بله ډیره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي. نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمه فیصله لکه مخکې موچول نرخونه ورتول کیږي داسې تشریح کوي.
د مړی په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړی په مقابل کې دغه نرخونه دي چې څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کې، یوه خبره ده. دا یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیازي او آینده لپاره خپل ژوند چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې زمانه کې ډیر خلک به شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکی چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دغه سره غي سره هم دا وا او دا غي هم دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره یې او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه خوم ده شاهین دا غیو دینی مرغ هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی دا شراب مراب چې اوس کې دي کې دا ډېر نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپله دا فیصله څنګه کوي. هغه ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې بس کینو په ځمکه باندې ناست یو دایره کې او هغې کې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کې ورسو. دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او چې هلته کېناست نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دس سو پنځه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو موږ خو چونکې غریبي ده نو زموږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره، خو که لکه دې تاسو د یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه نو که یو ډېر هغې زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیبي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدې. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه فریقې نو هغه بیانونه واورو هغه کوم شي معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی. نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې یاره دا د دې پلانکي حق دی نو بیا پ کېني نو فیصله خو را په دې معنی کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي. دا غونه واک واخلي د واک نه وروسته دې بیا ملګري کېږي دا مشران د هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي. ځکه بیا یې نه مني د هغې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایاتو مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سي کار چې یاره بس دا فیصله په کې مونږ کړي وو دا واک اختیار یې راکړی دی دا پکې اوس پکې خلکو کنه لکه تعلیم مکتب دي نن سبا الحمدلله نو لکه دستخط یې پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له دې سره خپله قانوني کاروایي کړي نه مانی یو کړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد ته لاړ نشي، پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غاړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي، خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ور وړل کیدونکي موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي. هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې له مخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي.
فرض کم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي، او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویل چې د هغې نه مچلګه اخیستل کېږي. که بیا کم جو فریق د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامته دی، او هغه ورکړ شوې مچلګۍ د منځه ځي. او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی، یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کومه په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واخلو. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.